د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې درېمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت د طالبانو سره د قیدیانو تبادلې سرته رسولو پخلی کړی او ویلي چې د ځینې نړیوال ملکونو د اندېښنو له وجې د 100 طالب قیدیانو نه علاوه باقي پاتې 370 طالب قیدیان آزاد کړي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان کې د هند فعالیتونه د پاکستان د پاره د اندېښنې وړ دي عمران خان ویلي چې د ملک پوز د حکومتي تګلارو په شا ولاړ دی د پاکستان په خبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او 30 نور ژوبل شوي دي او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته افغان حکومت د طالبانو سره د قیدیانو تبادلې سرته رسولو پخلی کړی او ویلي چې د ځینې نړیوال ملکونو د اندېښنو له وجې د 100 طالب قیدیانو نه علاوه باقي پاتې 370 طالب قیدیان آزاد کړي دي د افغانستان قومي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ته څرګنده کړي چې د قیدیانو بدلون سرته رسیدو وروسته به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرو اترو عمل زر تر زره شروع شي نوموړي ویلي طالبانو د حکومت ټول پوځي کمانډوز خوشي کړي دي افغان چارواکي وایي د طالبانو باقي پاتې اخري قیدیان د پولي چرخي زندان نه نن آزاد کړل شوي دي بلخوا د افغانستان مذاکراتي ډله د طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره قطر ته د تګ لپاره تیار ده د ملي روغ جوړې عالي شورا سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي مذاکراتي ډله د خبرو اترو لپاره څه وخت هم قطر ته روانې دي شي خو چارواکو د دې وخت او تاریخ نه دی خودلې د افغان حکومتي پلاوی مشر سلاکار معصوم ستانکزی ویلي نیخ پنیغه خبرې اترې به ډېرې زر شروع شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان کې د هند فعالیتونه پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي او تورې لګولې چې افغانستان کې ځنی عناصر د سولې عمل خرابول غواړي د بهرنیو خبريالانو سره په خبرو کې عمران خان ویلي پاکستان د افغانستان ستونزې هوارولو لپاره خپل کوششونه کوي او زیاته کړي کچره افغانستان کې بدامنی وي نو پاکستان به هم د اثر لاندې راځي هندوستان د پاکستان د تورونو ته په رسمي توګه ځواب نه دی ویلي خو افغان چارواکي وخت په وخت د پاکستان لخوا افغانستان کې د هندوستان د لاسوهنې تورونه ردوي عمران خان دا هم ویلي چې د هغه حکومت ټولو تګلارو ته د ملک د پوز پوره ملاتړ ترلاسه دی او پوز او حکومت په خپلو کې کلک تعلقات لري خو د عمران خان د دې دعوي برعکس پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشران او څلونکي د عمران خان حکومت بې واکه ګڼي او وایي چې د هیواد په حق لا فیصلې په اصل کې پوز کوي او عمران خان د پوز په وړاندې بې وسه دی د پاکستان په خبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او 30 نور ژوبل شوي دي د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ویلي د بارانونو له کبله وو کسان په تور غرزله 3 په بونیر 3 په شانګلا او 3 په سوات کې مړه شوي دي په بټګرام او کوزکوستان کې هم 2 کسان مړه شوي دي پی ډی ایم ویلي چې دغه کسان زیاتره د تیزو بارانونو له امله د کورونو د چتونو راغورځېدو او دیوالونو نړېدو په پیښو کې مړه او ژوبل شوي دي د موسمیات محکمې نن د خبر پښتونخوا په دیر سوات پونیر شانګلا مازیرا ابټ آباد مردان نوخار او چارسده کې د نور باران امکان هم څرګند کړی دی د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې د پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي د جنوبي وزیرستان انتظامی او پولیسو په علاقه کې په پوځ د چاودنې د پیښې پخلی کړی دی امنیتی سرچینې وایي د جنوبي وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې دې چاودنه کې د یو لفټنن افسر په ګډون 3 پوځیان ژوبل شوي دي دغه علاقه د شمالي وزیرستان سره په پوله پرته ده بلخوا په شمالي وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې 2 کسان ژوبل شوي دي د میرلی پولیس وایي دا چاودنه د میرلی په بازار کې شوې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ فیصلې تر مخه د ملک په جیلونو کې د عدالتي مقدمو سره مخ او سزا شبو خزینه قیدیانو د آزادولو اعلان کړی. د حکومتي شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان په جیلونو کې د قیدیانو شمیره 4000 نه زیاته ده، چې پکې د ښځو شمیره 1720. د وسره خبرو کې د قیدیانو ویلیا قانوني مرستې کوونکي غیر حکومتي ادارې جسټس پروجیکټ آف پاکستان مشر سارا بلال حکومتي فیصله د ښځو او ټولنې په ګټه ګرځولي او ویلي چې دغه فیصله عملي کېدو سره به د 1500 نه زیاتو زنانه قیدیانو خوشي کېدل ممکن شي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لومړی مرستیال امر الله صالح وای طالبانو افغان کمانډو ځواکونه خوشی کړی دي او د هغوی سره وس نور هیڅ کمانډو سرتیری نه دی پاتې. دوی به هم رورو د طالبانو خطرناک بندیان خوشی کی. اخوا د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر سرخار دوه کې دی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې زر شروع شي. د دې نه علاوه د افغان حکومت د پلاوی مشر معصوم ستنګزی وای ډیر زر به د سولې بین الافغاني خبرې شروع شي. په دې حقله تفصیلي رپورت د دیوه خبريال حکمل روان راکړي.
افغان حکومت وای طالبانو د دې د کمانډوز وکونو سرتیری خوشی کړی دي. دوی به هم د طالبانو خطرناک بندیان خوشی کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ مړۍ لومړی مرستیال امر الله صالح وای طالبانو افغان کمانډوز وکونو خوشی کړی او له دغه ډلې سره نور هیڅ کمانډو سرتیری نه دی پاتې. ښاغلی صالح په کابل کې د یوې خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د هغو خطرناکو طالب بندیانو په اړه چې فرانسې او نورو هیوادونو پر اعتراض درلود له ناتو سره یې خبرې کړې تر څو له دغو هیوادونو سره هم غږی وکړي. ښاغلی صالح وویل
تا زمانی که کماندوهای ما تبادله نشد رونا دا اینو مینه تسلیم
دای وای تر هغه وخت چې زمون کماندویان تبادله شوی نه وو هغوی مونږ ته په اینو مینه کې تسلیم شول. مونږ هل تلاړو دی هغوی هویت مو چیک کړو. دی هغوی له کورونو سره مو دی دوی پر ټلیفونونو وغږول. معلومه شو چې زمون کماندویان دی. زمون زړه به غم شول چې دی طالبانو سره مونږ نور دی کماندو باندېان نه لرو. له هغه وروسته مونږ مافیکا وکړه چې ورو ورو به پاتې باندېان خوشی کړو. دی فرانسې اعتراض هم پر حق وو. ل ناتو مو غوښتي چې له دغو هیوادونو سره په همغږۍ دی په دې اړه تصمیم ونیسي. د افغان حکومت سرچینو د هغو بندیانو په اړه چې اعتراض پرې موجود و رویټر خبري اجانس ته ویلي چې دغه اووه طالب بندیان د بهرنیو سرتیرو په وژلو تورن دي او طالبانو په غوښتنه به ډیر ژر خوشي او قطر ته به ولیږدولی شي. دا په داسې حال کې ده چې قطر کې له طالبانو سره د افغان مرکچي پلاوي د سولې ابتدایي خبرو د پیلېدو خبر هم ورکړل شوی دی. ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینې دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبر ژر پیل شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې شورا مرستیال عزیز الله لودین امریکا غږ دیوی ته وویل چې یو هیئت قطر ته تللی او بل ورپسې دی.
بندیان د خوشی کېدو په حال کې دي. زیات خوشی سو او هغه دا هغه څه و چې لکه دا د خنډ د مذاکرات د شروع کېدو پیسه کې دا یو غټ خنډ و. هغه د لرې کېږي
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوهې ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانګزی وای ډیر ژر به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. ستانګزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سولې خبرو مخه به پرمختللی او آزاد او متحد افغانستان وي چې پکې د هیواد د ټولو وګړو حقونه خوندي وي. طالبانو مخکې ټینګار کوي چې هغه وخت به د افغانانو په خپل منځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري پر 19 نیټې د سولې لټړون سره سم د دوی هغه 15000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشی شي چې دوی افغان حکومت ته لیست پاره لیدای. حکمل صدات ډیو ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی افغانستان کې د هندستان فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې یا د فکر خبره ده، ځکه چې کله اویا چنده ستر هیواد په ګاونډي ملک لاسوهنه کوي نو ستونزې راولاړېږي. اخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نن د زیارت په ورځ د خپل افغان هم منصب حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د افغان امن عمل د باوري جوړولو لپاره بین الافغاني مذاکرات مهمه ګرځولې دي. او دا هم چې حنیف اتمر په دې وروستو کې د افغان طالبانو د اسلام آباد د کړي سفر د تفصیل نه خبر کړی دی. څېړنکار رحیم الله یوسف زیوای که په افغانستان کې امن راځي نو بیا به څوک هم د افغانستان خاوره د پاکستان او هندوستان خلاف ونه کارولی شي. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه دریو خبریال ارشد حسین راکئی.
په خپلو خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویل هغه باوري دي چې افغان شخړه د طاقت د لارې نه بلکې یوازې د سیاسي خبرو د لارې هوارې دي شي او د خپل هیواد د پاره چې څه افغانانو ته غوره ښکاري هغه موږ ته هم غوره دي. هغه د افغانستان د سولې په لړ کې د هندوستان کردار ته په اشاره ویل افغانستان کې سوله ټینګېدل یو معجزه ده، خو ځینې عناصر غواړي چې د افغان سولې عمل تاله ترغې کړي. هندوستان پاکستان دې تورونو ته په رسمي ډول کم جواب نه دی ویلي، خو افغان چارواکي وخت په وخت د پاکستان لخوا افغانستان کې د هند د لاسوهنې تورونه ردوي او وایي چې افغان دولت خپل دوست او دښمن خ پیژني او نړۍ سره اړیکې د خپل ملي ګټو په اساس نیسي. وتلي خبريال او د افغانستان د چارو سیړنکار رحیم الله یوسفزی وایس اف امریکا ډیو سره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په بیان خپل سیړنه کې وایي د هندستان او پاکستان خپل منځ اړیکې خراب دي او دوی په یو بل هر هغه تورونه لګوي چې د منلو وړ نه دي. هغه وايي امریکا او افغان دولت د طالبانو سره خبرې کوي خو هندستان د هغې مخالفت نه کوي. ولې هندستان دا هم نه غواړي چې افغان طالبان د افغانستان د سیاسي نظام برخه جوړ شي؟
یو انجام ته رسیږي او د هغې مخالفت وکړي بیا خو به خامخا نقصان رسیږي، ځکه چې د پاره خو ډېره خواري شوې ده. اتلس میاشتې خو امریکایانو او طالبانو مذاکرات کول افغانان کی راشی دوبارہ افغانستان کے دس کاروں نے امن نہ راضی دس کار بھی اور جگہ نقصان خوب افغانستان کے خوشحال باندھے دوڑو ہے جب ہم کی دوڑو تو امن پکار گئی افغانستان کی امن میں پاکستان خلاف هم استعمال لگی اور هندستان خلاف هم استعمال لگی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم وای چې دا هغه حکومت او پوز په ګډه کار کوي او افغانستان کې د امن د ټینګښت په ګډون په ټولو چارو کې د هغه د حکومت ترشا پوز ولاړ دی. په عین حال کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر د زیارت پر ورځ د خپل افغان هم منصب حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دواړه مشرانو په دوه اړخیزه اړیکو په بیلابیلو څانګو کې دو طرفه همکاري په سیوا کولو او د سیمو په چارو غږی دلی دي. بیان وایي چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر د افغانستان د طالبانو د پلاوی په دې وروستو کې د اسلام آباد د سفر د تفصیل نه هم خبر کړي او ویلي چې د افغان کشالې تلپاتې حل د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو د لارې ممکن دي. قریشی د افغان امن عمل د باوري جوړولو لپاره د بین الافغاني خبرو په زر پیل کېدو هم ټینګار کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې لوی حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته به دا اجازه ورنکړي چې د پیسو غیر قانوني ترسیل د سار ادارې یا اف ای ټی اف په نامه د سیاسي مخالفینو پر ضد قانون سازی وکړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي د اف ای ټی اف غوښتنو تر مخه به هر حال کې قوانین جوړول شي او داسې نه کول به د ملکي مفاداتو پر ضد. مطبوعات وایي د قانون سازي د پاره راتلونکي هفته به د شریک پارلمان غونډه په داسې حال رابلل شوې ده چې وړاندې نه مخالفه ګوندونو د غشان دوه قانوني مسودې یا بلونو مخالفت په سنټ کې کړی دی. پاکستان تحریک انصاف حکومت د قانون سازۍ په حق لا داسې حال مشکل سره مخ شوې ده چې دوه لوی ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز هم د حکومت پر ضد ټول ګوندیز کانفرنس یا ای پی سی حتمی کولو د پاره د رهبر کمیټې غونډه کې په شرکت رضا خو دلیده. په دې موضوع باندې تفصیل د ډیوه خبريال اورنګزیب خان راکړي.
وزیر اعظم عمران خان د اف ای ټی اف په وینا د قانون سازي خبره داسې حل کړې ده چې حکومت مخالف ګوندونو په سنټ کې داسې دوه قانوني مسودو یا بیلونو مخالفت کړی دی او د بیلونو منزورولو لپاره ریپورټونو تر مخه راتلونکو نه بعد د پارلیمان شریک غونډه به رابلل شي. وزیر اعظم عمران خان د پارلیماني امور سلاکار ډاکټر بابر امان سره ملاقات په وخت ویل دي چې اف ای ټی اف په وینا به هر حال قانون سازي کولای شي او کچره داسې نه کیږي نو دا به کامی هدفونو مخالفت وي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او مشر او د کامی اسمبلی پخوانی سپیکر ایا صادق مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویل دي دوی چرته هم د اف ای ټی اف په وینا د قانون سازي مخالفت نه دی کړی. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اف ای ټی اف په نامه داسې قانون راوستل غواړي چې روستو د سیاسي انتقام لپاره استعمال شي. ایا صادق وایي سو واری ورسره حکومت لوز کړی دی چې د دې لخوا ترامیم به د بیلونو کې شامل وي خو چې کله د بل وړاندې کولو وخت راشي نو بیا به کې هغه خبرې نه وي شاملې.
فائنانشل ټیررزم تو لگایا جاتا ہے ٹیررسٹ ارگنائزیشنز کے اوپر مگر انڈیویجولز کے اوپر کمپنیز کے اوپر اس طرح کی چیزیں لے کے آنا وہ تو فیڈ اف کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی.
آیا صادق کوئی ایف اے ٹی ایف شرط ہوں پاکستان تا ندی ویلے چی دا مالی ترخگرے قانون دا کاروباری خلقو پرزد ہم استعمال کری دا قانون دا ترخگر و مالی مرستے ادرا والا دا پارد خو حکومت دا دا کاروباری خلقو پرزد ہم استعمال والا گواری. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پا حق لا ریپورٹو نوائی چی ہر حال دا ایف اے ٹی ایف پا وینا دا قانون سازی پا دے کول گواری چی پاکستان سرا اوس دا اکتوبر پورے وقت پاتے دے او حکومت وړاندې هم ویلی وو کچره پاکستان د اف ای ٹی ایف تور نوملړ کې شامل شو نو یو شمیر اقتصادي او معاشي ستونزو سره به مخ شي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم دا دریس لري چې حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل سار ادارې په نامه ذاتی ګټو لپاره سکول غواړي دا اجازه به ورله ورنکړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مخالفو ګوندونو لخوا نه یوازې د اف ای ٹی ایف په وینا د قانون سازي په حق لا مخالفت سره مخ دی خو دوه لوی مخالفو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند هم فیصله کړی دا چې حکومت پر ضد ټول ګوندیز کانفرنس کې به شرکت کوي. دا فیصله د مسلم لیگ مشر شهباز شریف او پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات کې شوې ده. وروسته د پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر میډیا ته ویلي دي چې د وخت مرکزی پارلیماني نظام د پاکستان لپاره ضروری دی او د دې بچکولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شوي دي.
فیڈرل پارلیمانی سټرکچر اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا.
فرد اللہ بابر وی کچر پارلیمانی نظام چې ور باندې د ټولو صوبو اتفاق دی کچر د دې پر ضد سو شو نو خطرناک بوي. د دوه ګوندونو دا فیصله هم کړه دا چې نن ورځ د ټول ګوندیز کانفرنس حتمی کولو لپاره به د رهبر کمیټې غونډه کې به هم برخه اخلي. حکومت مخالف ګوندونه وایي چې دا ټول ګوندیز کانفرنس په هیواد کې جمهوریت بچ کولو لپاره دی خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر وزیران وایي چې دا حکومت مخالف ګوندونه دا ټول ګوندیز کانفرنس خپل کرپشن بچ کولو لپاره کول غواړي.
دغه خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو خبر شوی ریپورت کې ویلي دي چین د وان بیلټ وان روډ یا او بی او آر د تګلارې د لاندې په پاکستان کې داسې منصوبې یا پروجیکټونه جوړوي چې د بیجینګ په ستراتیژیکي خنډ جوړونکو لارو تکیه کم کړی شي. د سیرونکو وینا ده چې چین په خصوصي توګه باندې په هغه اوبو باندې خپل اثر مضبوطول غواړي چې حدونه نه دي ټاکل شوي او نړۍ ته دا واضح پیغام ورکول غواړي چې د هغه په معاملاتو کې دی مداخلت نه کوي او دا چې د سی پیک لاره هم د دې مقصد د پاره جوړ کړی شوې ده. د اسلام آباد نه رابعه پیر په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت راکوي.
ریپورت ویلي کال 2014 کې شروع کړی سوي یو بیلټ یو روډ د لارې چین د هیوادونو سره نږدې اقتصادي اړیکو ته وده ورکوي چې د هیوادونو ګټې د بیجنګ سره سمې کړي سي. ریپورت وایي چې وان بیلټ وان روډ د لارې چین په سیمه کې استحکام ته وده ورکولو هڅې هم کوي چې د حساسو معاملو په اړه د چین پر دریس نیوکې کمې کړي سي. د څېړونکو هم وینا ده چې چین په سیمه او بحری اوبو کې خپل اثر مستحکم کول غواړي. دفاعي څېړنکار لیفټننټ جنرال طلعت مسعود ډیوا توایي
اس کی یہ کوشش ہے کہ ان علاقوں میں جیسے پاکستان کے سمندری علاقے ہیں ان میں اپنا جو پھیلاؤ ہے اس کو مستحکم کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے.
چندا وقت ہچی کوي چې پدا سیمو څنګه چې د پاکستان بحری سیمې دی خپل پراخوالی مستحکم کی او نړۍ ته د پیغام ورکړي چې د چین په معاملو کې مداخلت و نه کړي. دوی زیاتوي
خاص طور سے یہ راستہ اس نے سی پیک سے نکالا ہے تو اس کا سارا مقصد یہ ہے.
د سی پیک شروع کولو مقصد هم د غلاری سمندر ته بغیر د خنده رسیدل دي او پاکستان هم غواړي چې د هندستان سره د تاوتریخوالي له سببه د چین سره چې څومره اړیکی مضبوطوي نو په دې د پاره شوی. ریپورت کې ویل سیوی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه پایپ لاینونه او د بندرو جوړولو ته پام راګرځوي چې له سببه استراتیژیکو موضوعاتو لکه ابنای مالاکا پر لارو تکیه کم کړي. پینټاګان په دغه ریپورت کې د چین د فوجي طاقت په اړه وایي چې چین بحري ځواکونه ځکنی توغندي او هوایي دفاعي نظام کې د امریکا د ځواکونو څخه پرمخ دی. ریپورت دا هم ادعا کوي چین هڅې کوي چې راتلونکي لسیزو کې د خپلو اټومي وسلو شمېره دوه چنده کړي او د پیړۍ ترمنځ پورې یو داسې فوج جوړ کړي چې امریکا او یو بل طاقت څخه زیات وي چې چین ته خطر دی. دغه ریپورت د چین د رنی تګلارو په اړه ویلي چې د چین او هندستان ترمنځ پر پولو د تاوتریخوالي او پر یو بل د مداخله تورونو باوجود دغه معاملې په سفارتي هڅو او د خبرو د لارې هواریږي. ریپورت کې دا هم منل سوي چې دوه لسیزو وړاندې خپل زر کلن ریپورت کې پینټاګان د چین د فوج لوړېدل رد کړی وو, خو بیا هم دا د دې پیړۍ ترمنځ د نړۍ په کچه په وړاندې روان دی. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ فیصلې د لاندې جیلونو کې انډر ټرایل یا عدالتونو کې د خپلو مقدمو فیصله کېدلو ته په انتظار ناستې د ښځو قیدیانو د خوشي کولو اعلان کړی دی. د حکومتي شمیرو تر مخه په موجوده کې په پاکستان کې قید په قیدیانو کې د زنانو قیدیانو شمیره 1020 ده. دیو سره خبرو کې قیدیانو ته مفت قانوني مرستې کوونکې غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ آف پاکستان مشرې سارا بلال حکومتي فیصله د ښځو او ټولنې په ګټه ګرځولې ده او ویلی دی دغه فیصله عملی کېدو سره به د 500 نه زیات خزی قیدیانې خوشی کېدل ممکن شي. پی ولایت شاه په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټ را لېږلې ده.
روان کال د اپریل په میاشت کې سپریم کورټ د اسلام آباد او سند های کورټ هغه پریکړه رد کړې وه د کم تر مخه چې د کرونا خورېدو له امله د قانوني کاروایي سره مخ ټولو قیدیانو د خوشي کولو امر جاری کړی شوی و. خو بیا سپریم کورټ د داسې زنانه او کم عمره قیدیانو او د جسماني او ذهني رنځونو ښکار او د 55 کالو نه زیات قیدیانو د خوشي کولو امر جاري کړو د چا قضیې چې عدالتونو کې لاندې فیصله شوې. وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ دغه حکم عملی کولو سره د اړوند حکومتي چارواکو نه د 500 سزاوار او بهر ملکی زنانه کې اديانو د خوشی کولو په حق لرای هم غوښتل ده. لدې اړوند وزیر اعظم ته د بشري حقوقو وزارت لخوا وړاندې کړی شوی او ریپورت کې پاکستانی بندیخانو کې د زنانه کې اديانو حالت زار خکولو د دې ستونزو هواري په اړه یو شمیر سپارښتنه شوی وي. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د انډر ټرایل یا عدالتونو کې د خپل قضیو د فیصله کېدو په تمه نه زنانه کې اديانو خوشی کولو امر د قیدیانو بشري حقوقو خوندي ساتلو په اړه مهم حکومتي ګام ګرځولې دي. پاکستان کې د قیدیانو د خیر ښېګړې او دوی ته ویړیا قانوني مرستې ورکوونکي غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ آف پاکستان اگزیکټیو ډایرکټر سارا بلال هم د حکومتي ګام ستاینه کوي. اغه وای چې د یوې زنانه د بندي ساتلو له امله داغه ټوله کورنۍ اغیزمنه شي او ډېرې زنانه بیا په جیلونو کې د خپلو ماشومانو سره بندې دي. زکه د زنانه کې اديانو خوشی کول د اړوند کورنۍ سره د ټولنې په ګټه هم دي. او سارا بلال زیاتوی چې د وزیر اعظم عمران خان حکم عملی کېدو سره به د 500 نه زیات زنانه کې اډیانو خوشی کېدل ممکنه شي. حکومتی شمیرو تر مخه زنانه پاکستان جیلونو کې د ټولو کې اډیانو 1.5% جوړیږي، چې پکې 225 پنجاب، 215 سند، 168 خیبر پختونخوا او 40 زنانه د بلوچستان په جیلونو کې بندیوانه دي. دغه سر 144 زنانه کې اډیانو داسې هم دي چې ورته جیلونو کې بچي هم ورپغاړه دي. حکومتی شمیرې زیاتوي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې د کم عمره قیدیانو شمیرې 195 دي، خو د آزادو ذرایعو نه د دغه حکومتي شمیرو پخلی نه کیږي. قیدیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي بیا د پاکستان په جیلونو کې د قیدیانو سره د ناوړه چلن او د دوی د بشري حقونو د سرغړونو تورونه هم لګوي. دوی د پاکستان په جیلونو کې د زنانه قیدیانو سره د جنسي تیرو او د دوی په ضد د تشدد د پیښو رامنځته کېدو الزام هم لګوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې د میرمنو د حقونو د پاره کارکونکو د وزیر اعظم عمران خان د زنانو قیدیانو د خوشی کولو په حق لا د بیان هرکلی کړي، خو ورسره دا هم وای چې نه یوازې دا چې دغه قیدیانی میرمنې د آزاد کړي شي، بلکې د دوی سره د هر قسمه پوره مرسته هم وکړي شي چې دوی یو ځل بیا خپل ژوندونه د معمول په حساب شروع کولی شي او د ټولنې برخه جوړېدای شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریار عبدالرزاق را کوي.
په دې اړه د بشري حقوقو فعالې شاد بیگم یو ویډیو ته ویل چې په جیلونو کې د خزو لپاره بنیادی سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د صحت او د سر دغلته میشت ماشومانو لپاره د تعلیم اسانتیاوي هم نوي. نو موړ وايي په داسې حال کې زنانه قیدیانی خوشی کول د ستاینې وړ خبره ده.
څکه زیات دي چې خځې دي چې هغه یا به جرم کړی یا به نه کړی یا که جرم یې کړی نه نو دا هغه سم ماشومان دي یا دا هغه سره چې کوم دی وسې نه رسې چې هغه قانوني مدد واخلي. په دې کې یو مسله دا هم واچ کړې جنونو کې د زنانو د لپاره سهولیات هم هغه شانتي نه وو څنګه چې پکار ده. نو دا ډېره خوشاین خبره ده چې د زنانو د لپاره په دونه غټه سطح باندې دا فیصله وشوله.
پېښور کې مېش د میرمنو د حقوقو فعاله سایما منیر وایي چې حکومت باید د هغه بندیوانو خزو لپاره د مالی مرستو او د استوګنې بندوبست وکړي څوک چې واپس خپل کورونو ته نشي تللی، ځکه چې دغه میرمنې په ټولنه کې د بد رویو او ډول ډول ستونزو سره مخ کېدلی شي.
نو خبر دای چې دا د دې دام شامل دي چې د دې خزو بهر څوک شته او کوم نشته، او بیا د هغه حساب سره چاته چې څه قسمه ضرورت دی څه امداد پکار دی د هغې سره په دا ښځې بهر وځي که نه دا به ډېره خبره شي، ولې چې صرف دا نه ده چې جیل نه بهر کول دي.
نوموړی دا هم وایي چې په جیلونو کې د زنانو قیدیانو لپاره اصلاحات راوستل ډېر مهم دي.
یو خدام خبره ده چې تاسو ریفارمز کوئ نو داسې وکړئ چې د هغې لپاره هغه جیل خو لږ سیف کړي. نو جیل کې چې کم دی ریهبلیټیشن لپاره څه پروګرام چلی د هغې خپل یو سپیرټ چې دی د هغې سره وچلی چې دوی صرف څه هنر راشي چې بهر دوی څه کار کسب کولی شي ځان ته.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه دا وخت د خیبر پښتونخوا په زندانونو کې خواوشا 11,000 او 1500 پورې قیدیان پراته دي چې پکې 300 پورې ښځې هم شامل دي. رپورت زیاتوي چې په دغه زندانونو کې 1000 او 1500 نه زیات قیدیانو ساتلو گنجائش نشته دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د جیل خانو صوبایي مشر مسعود الرحمن د واتس اپ د لارې یو لیکلی پیغام کې ویډیو ته ویل چې په دې اړه کومې لارښوونې دي ته وشي نو د هغې مطابق به عمل کوي. عبدالرزاق، ویډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ور ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو دی. نن د زیارت پرس کال 2020 د ستمبر د میاشتې 3 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د طالبانو سره د قیدیانو تبادله سرته رسولو پخلی کړی او ویلي چې د ځینې نړیوال ملکونو د اندېښنو له وجې د 100 طالب قیدیانو نه علاوه باقي پاتې 400 طالب قیدیان آزاد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان کې د هند فعالیتونه د پاکستان د پاره د اندېښنې وړ دي. عمران خان ویلی چې د ملک پوز د حکومتي تګلارو په شا ولاړ دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. افغان حکومت د طالبانو سره د قیدیانو تبادلې سرته رسولو پخلی کړی او ویلي چې د ځینې نړیوال ملکونو د اندېښنو له وجې د 100 طالب قیدیانو نه علاوه باقی پاتې 300 طالب قیدیان آزاد کړي دي. د افغانستان قومي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ته مسرګند کړي چې د قیدیانو بدلون سرته رسیدو وروسته به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرو اترو عمل زر تر زره شروع شي. نوموړي ویلي طالبانو د حکومت ټول پوځي کمانډوز خوشي کړي دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو باقی پاتې اخري قیدیان د پولي چرخي زندان نه نن آزاد کړل شوي دي. بلخوا د افغانستان مذاکراتي ډله د طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره قطر ته د تګ لپاره تیار ده. د ملي روغې جوړې عالي شورا سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي مذاکراتي ډله د خبرو اترو لپاره څه وخت هم قطر ته روانې دي شي، خو چارواکو د دې وخت او تاریخ نه دی ښودلی. د افغان حکومتي پلاوي مشر سلاکار معصوم ستانکزی ویلي نیخ په نیغه خبرې اترې به ډېرې زر شروع شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان کې د هند فعالیتونه پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي او تور یې لګولی چې افغانستان کې ځینې عناصر د سولې عمل خرابول غواړي. د بهرنیو خبریالانو سره په خبرو کې عمران خان ویلي پاکستان د افغانستان ستونزې هوارولو لپاره خپل کوششونه کوي او زیاته کړي کچرې افغانستان کې بدامنی وي نو پاکستان به هم د اثر لاندې راځي. هندوستان د پاکستان د تورونو ته په رسمي توګه ځواب نه دی ویلي، خو افغان چارواکي وخت په وخت د پاکستان لخوا افغانستان کې د هندوستان د لاسوهنې تورونه ردوي. عمران خان دا هم ویلي چې د هغه حکومت ټولو تګلارو ته د ملک د پوځ پوره ملاتړ ترلاسه دی او پوځ او حکومت په خپلو کې کلک تعلقات لري. خو د عمران خان د دې دعوې برعکس پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشران او څېړونکي د عمران خان حکومت بې واکه ګڼي او وایي چې د هیواد په حق لا فیصلې په اصل کې پوځ کوي او عمران خان د پوځ په وړاندې بې وسه دی. د پاکستان په خبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي افتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ویلي د بارانونو له کبله 9 کسان په تورغر ضلع، 4 په بونیر، 3 په شانګله او 3 په سوات کې مړه شوي دي. په بټګرام او کوز کوهستان کې هم 2 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ویلي چې دغه کسان زیاتره د تیزو بارانونو له امله د کورونو د چتونو راغورځېدو او دیوالونو نړېدو په پیښو کې مړه او ژوبل شوي دي. د موسمیاتو محکمې نن د خیبر پختونخوا په دیر سوات، بونیر، شانګله، مازیره، بټ آباد، مردان، نوخار او چارسده کې د نور باران امکان هم څرګند کړی دی. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې په 2 بیلابیلو چاودنو کې د پاکستانی پوځیانو په ګډون 6 کسان ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان انتظامی او پولیسو په علاقه کې په پوځ د چاودنې د پیښې پخلی کړی دی. امنیتي سرچینې وایي د جنوبي وزیرستان د شپتوی په سیمه کې شوې دې چاودنه کې د یو لیفټنن افسر په ګډون 4 پوځیان ژوبل شوي دي. دغه علاقه د شمالي وزیرستان سره په پوله پرته ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې 2 کسان ژوبل شوي دي. د میرلی پولیس وایي دا چاودنه د میرلی په بازار کې شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ فیصلې تر مخه د ملک په جیلونو کې د عدالتي مقدمو سره مخ او سزا شبو خزینه قیدیانو د آزادولو اعلان کړی. د حکومتي شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان په جیلونو کې د قیدیانو شمیره 3000 نه زیاته ده، چې پکې د ښځو شمیره 1720 ده. د وسره خبرو کې د قیدیانو ویلیا قانوني مرسته کوونکې غیر حکومتي ادارې جسټس پروجیکټ اف پاکستان مشر سارا بلال حکومتي فیصله د خزو او ټولنې په ګټه ګرځولي او ویلي چې دغه فیصله عملي کېدو سره به د 1500 نه زیاتو زنانه قیدیانو خوشی کېدل ممکن شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وکی د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې د ترنو بارانونو او د سیلابونو د لاسه ډاکټر لګانو لستنانو ژوند لاسه ور کړی دی. په دې کې هغه کسان هم دي چې د هزاره ډویژن په یو لری پروت اکلی سرنای باسیخیل کې هم د یو کورنۍ شپکتنان وو. د دغه بارانونو او سیلابونو د لاسه زیاتره تاوانونه د خلکو د کورونو د چتونو غورځېدو له کبله شوي دي او د دې درنو بارانونو د لاسه د خیبر پختونخوا د شمالي برخو لوی سړکونه هم بند پراته دي. په خیبر پختونخوا کې موجوده بارانونو او سیلابونو څومره تاوانونه اړولې دي د ډیو خبريال احسان محمد خان په تفصيلي ریپورت راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویلي په صوبه کې د بارانونو په محل په پیلاپیلو پیښو کې درش کسان مړ شوي او څلور درش جوبل شوي دي. د پی ډی ایم ای تر مخه وطنه په تورقر څلور په بونیر درې په شانګلا او درې په سوات کې مړ شوي. په پټاګرام او کوز کوستان کې هم دوه دوه کسان مړ شوي دي. په دغو شمیرو کې ویل شوي چې په مړو شوو کسانو کې نه ماشومان لس ښځې او څلور سړي شامل دي. پی ډی ایم ای ویلي دغه کسان زیاتره د تیزو بارانونو له امله د کورونو د چتونو د راغورځېدو او دیوالونو نړېدو په پیښه کې مړه او ژوبل شوي دي. په بارانونو کې د اغیزمنو شوو کورونو په اړه ادارې ویلي په ټوله صوبه کې یو سل درش کورونه اغیزمن شوي چې پکې دیارلس په مکمله توګه تباه شوي دي. د پی ډی ایم ای تر مخه د بارانونو له امله په بونیر کوز او بر چترال شانګلا سوات بردیر بټګرام برکوستان تورغر او کوز کوستان کې غرونه رانړېدلي سړکونه یې بند کړي په ځنو ځایونو کې لارې آزادې کړې شوي او په ځنو کې پرې کار روان دی. د موسمیاتو محکمې نن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په دیر سواد بونیر شانګلا مانسیرا ایبټ آباد مردان نوخار او چارسده کې د باران امکان څرګند کړی دی. د موسمیاتو محکمې په غرایزو علاقو کې د غرونو راخوېدو امکان هم څرګند کړی او ادارو ته د چمتو کېدو ویلي دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ان ډی ایم ای په ویبپاڼه د موسم په اړه ورکړې شوې خبر کې د څلورم ستمبر جمعې د ورځې پورې د خیبر پختونخوا په برنو علاقو کې د باران امکان څرګند شوی دی. د ان ډی ایم ای تر مخه په ټول هیواد کې د 15 جولای نه تر 1 اگست پورې په شو بارانونو کې یو سل شپږ اویا کسان مړ شوي چې پکې یوازې 8 په خیبر پختونخوا کې مړ دي. په خیبر پختونخوا کې بارانونو تر ټولو زیات تاوان په سوات چترال او شانګلا ضلع کې اړولې دي.
د پاکستان په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې د پاکستان فوج سرتیرو په ګډون شپږ تنه ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه او پولیس په علاقه کې په فوج د چاودنې د پیښې تصدیق کړی دی. د پیښې په اړه نور تفصیلات لا مخې ته نه دي راغلي خو ویل شوي چې په چاودنه کې ژوبل عسکر د هلیکاپټر د لارې د رزمک فوزي هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. پاکستاني طالبانو په یو بیان کې د دې برید ذمواري منلې ده. نور تفصیل په دغه خبريال عدنان بیٹنی راکړي.
په سیمه کې امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته وویل د جنوبي وزیرستان د شکتوی پستر رغزای علاقه کې د چاودنه شوې چې پکښې د پوز یو لیفټنن افسر په شمول څلور پوزي سرتیری ژوبل شوی دی. د پیښې په اړه نور جزئیات مخې ته نه دي راغلي خو ویل شوی په چاودنه کې ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې رزمک پوزي روغتون ته انتقال کړی شوی. د دې چاودنې ذمواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی خو د ریپورت تر خپرېدو پورې پوز په خپل د پیښې په اړه کوم بیان نه دی جاری کړی. کومه علاقه کې چې دا چاودنه شوې د شمالي وزیرستان سره په پوله پرته علاقه ده. د یادونه ده چې تیر اتوار په ورځ هم پوز ویلی وو د جنوبي وزیرستان په لاره تحصیل کې په کاشکای علاقه کې د پوز د لټون عملیات روانو او دغه مهال پر وسلوال بیت شوی چې په نتیجه کې درې پوزي سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی وو. د دې برید ذمواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی وو. په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي سفیر دغه تازه بریدونه په داسې حال سیوا شوی چرته چې د وسلوالو پر ضد ایولس کال وړاندې رهنجات پوځي عملیات ترسره شوي او د عملیاتو له امله به کور شوي کډوال په بشپړ ډول سره حکومتي چارواکي په خپلو علاقو کې بیرته په ځای کولو دا فلري. بل لور ته په شمالي وزیرستان کې په یو مین چاودنه کې دوه تنه ټپي شوي دي. د میرالی پولیس وایي دا چاودنه د میرالی بازار اورمز اډې ته نږدې شوي چې په ځمکه کې شخص مین چاودیدل او دوه تنه ژوبل کړي دي. پولیس وایي ژوبل شوي کسان میرالی روغتون ته وړي او روغتون چارواکو ویلي یو تن مشه زیاته ژوبل شوي. په شمالي وزیرستان کې په ځمکه کې شخص مین چاودنه په حال کې شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو دوو کالو راسې له حکومتي چارواکو څخه په ځمکه کې شخص زاړه بمونه د پاکۍ غوښتنه کوي او دریز لري چې دغه زاړه بمونه چاودلو له امله عام خلکو ته زیان اوړي. د پی ټی ایم علمزیب مسعود په خبره په تیر شوي دوو کلونو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د لینډ مین چادرو نږدې یو نیم سل پیښې رامنځته شوي چې په نتیجه کې نږدې تر 200 نه زیاتو کسانو ته زیان اړولی چې پکښې زرانه او ماشومان شامل دي. د علمزیب په خبره دغه په ځمکه کې شخص زړو بمونو له امله د کور ساتلي سروو ته هم زیان اوښتی او هغه د دې نه په څو ګونه سوا دی. علمزیب مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو پر مهال زیاته کړه د مین پاکۍ لپاره په حکومتي کچه کوم کوټلي ګامونه دي پورته کړی شوي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري.
غریبان خلک به داسې ښکار کیږي او غوښتنه وه او دوی ته بار بار موږ وایو خو دوی به دا باندې تر څو اوس پوره داسې عمل نه دی اخیستی. 15 شپې کې دننه 3-14 شوي نو دغه نفکره کیږي چې ښه په لویه کچه باندې دغه شیان هم دي او هره ورځ او هر یو هره دوه مدرې ورځ خو خامخا سره 14 کیږي لګیا ده. نو تر اوسه پوره خو موږ سره چې کوم شمېره ده یو سل درې باندې 50 چې کوم دي داسې 14 زموږ سره ریکارډ کیږي چې دا تر اوسه پوره زموږ سره ریکارډ ده.
بلخوا ته حکومتي چارواکي په خپل هم دی پی ټی ایم دغه د مینو پاکولو غوښتنه جایزه ګڼي او وایي دغه د روس وخت زاړه بمونه په علاقه کې شخ پاتې شوي چې د هغې چاودېدو له امله دغه زیان رامخته کیږي. په وروستیو کښې پوځ ویلي دي زړو بمونو چاودلو له امله پوځي سرتیرو ته هم زیان اوړي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
دغه ویډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوښکې. د بلوچستان صوبې وزیر اعلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله پروت د چمن په علاقه کې د ډزو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. په دې لړ کې د بلوچستان اعلی وزیر زیالانګو په مشرۍ کې و کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده. د ریپورټونو تر مخه دغه کمیټه به په 15 ورځو کې اعلی وزیر ته خپل ریپورت وړاندې کوي. د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله باندې د چمن په علاقه کې دغه پیخه په 30 جولای شوی وه او په دې کې 15 تنه مړه شوي وو او 19 پکې نور زخمیان شوي وو. تفصیلي ریپورت په د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري په خواره سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې د جولای د میاشتې پر 30 نیټه باندې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي پولې پر بابې دوستي باندې د پیښې د سپیناوي لپاره د اعلی وزیر جام کمال خان په امر باندې د پلټونو دغه کمیټه پرانستل سوې ده. د دغه وکسیزې کمیټې مشري د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر زیالانګو بکوي. د کمیټې نور غړي د عوامي نېشنل پارټي صوبایي وزیر انجینیر زمره کچګزای، سرکاري وکیل ارباب طاهر ایډوکیټ، د کوټي ډیویژن کمشنر عثمان علي، د کل عبدالله مرستیال کمشنر، د چمن چمبر اف کامرس او د غډول د سرحدي پولې د مزدورکار خلکو د سازمان استازي به هم په دې کې شامل وي. دغه کمیټه به د سرحدي پولې د دغې پیښې په نتیجه کې د راپیدا سو حالاتو جاج اخلي او چې څومره ځاني تلفات او مالی زیان اوښتی وي دغه اندازه به هم لګوي. د کورونو چارو وزارت وی چې په 15 ورځو کې دننه و اعلی وزیر ته خپل راپور وړاندې کوي. د کوټي چمبر اف کامرس مرکزی غړی اختر کاکړ د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي او وی چې د سپری پریکړه کول پکار دي چې په راتلونکو کې دغه پیش بیان نشي رامنځته.
نو موږ د دې صدا توکو ده چې دلته کم ظلم وسو، د انسانان کم تاوانونه ورسېدلو او چې چاته نقصانونه د مالو د دوکانو د دې ورسېدو د دې دغه وسی. موږ دغه کمیټې څخه دا خواسته چې دغه کمیټې دغه موږ مسلې چې د خلکو راتګ راتګ او یو داسې سیستم جوړ کړي چې د بل وخت لپاره پر دغه بارډر باندې داسې حالات نشي راځي زموږ تاجرانو ته نقصان ورسېږي. په میاشت میاشت ګاډیان ولاړې وي چې د چمن د دې غاړي خلک، دا غاړي خلک کم تاجران چې دي سلی ګردی ال کې یو پیښه راسي چې 15 ورځې دا روډ بند سي دا د دې تاوان شپږ میاشتې مونږ پر کېږي. دلته کاروبار ته ډېر لوی نقصان رسیږي.
سرګند دی وی چې د جولای پر 30 باندې تر لوی اختر دوی ورځې لمخه د پاکستان او د افغانستان پر سر د پوله باندې دغه پیښه رامنځته شوی و. کله چې یو شمیر خلک پاکستان څخه افغانستان ته داخليدل. په دغه پیښه کې د یوې شجی په شمول لشتلره 15 کسان وژل شوی وو او تر شل زیات ټپیانو. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوله کله چې ورانکارانو پر سرحدي پوله باندې د نادرا د دفتر په شمول یو شمیر حکومتي ودانۍ وسوځولې او ګډوډۍ رامنځته کړې. بیا دوی په خپله دفاع کې دغه ډزې وکړې او دا تورې هم لګولې وو چې د سرحدي پولې له هغې غاړې له افغانستان څخه هم پر دوی باندې ډزې شوي وې، خو کابل حکومت بیا دغه تورونه رد کړي وو. له دغې پیښې وروسته دلته په پاکستان کې ملت پالو مذهبي ګوندونو او دغه ډول تاجرانو سخت احتجاجونه کړي وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په خبر پختونخوا کې د سروو د زمیدارانو ویلفیر اسوسییشن لخوا یو خبری غونډه شوې ده. په دې غونډه کې هغوی د شودو یا د پیو د کیلو قیمت د زیاتولو په مسله باندې خبرې کړې دي. د اسوسییشن جوینت سیکرټری نورالوهاب وای چې که خرچو د وکتلې شي نو د حکومت لخوا ټاکلې شوی د پیو د یو کیلو نرخ دوی ته وارنه کوي، چې په دغه ریټ کې 2013 نه هیڅ بدلون نه دی راغلی. یو بلغړی محمد آصف ویلی دی چې دوی د چارواکو سره ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې د یو کیلو د پیو نرخ 150 روپۍ د کیلو په سر ټاکلی شوی دی، خو دوی د حکومت لخوا د نوټیفیکیشن پته مدي. د دې خبري غونډې نور حال د ډیوه خبریال ملک وکاس را کوي.
د پښتونخوا صوبې د پیو د نرخ ستونزه لا هم دوام لري، چې د صوبې ګوجران په 80 روپۍ کیلو پی خرڅولو پابند دي او کچر دغه نه زیات نرخ لګوي نو د دوی دوکانونه او د سارو فارمونو باندې حکومت چاپه او جرمانه لګوي. په دغه اړیکو او د دې مخنیوي د پاره د صوبې د ګوجرانو یو اسوسییشن لایو سٹاک فارمر ویلفیر اسوسییشن غړو په پیښور پریس کلب کې پریس کانفرنس کړی دی. د دوی جاینټ سیکرټری نورالوهاب وی چې هر کال به نرخ د ګرانۍ سره زیاتېده، خو د کال 2013 نه پس تر اوسه پورې هم 80 روپۍ کیلو دی، چې له وجې ډېرو زمیندارو د سارو تعداد هم کم کړ او د دوی روزګار خراب دی، چې هر قسمه د هسمانه سامان ګران شوی دی.
دو چې د مهنګۍ مطابق بنو او کم از کم سنا سه 5-10 روپۍ به ریټ چې کوم دی انکریز کېدو کال په کال. هغې نه پس چې کوم دی نو دا ریټ نه دی اوچت شوی او اوسه پورې دا ریټ مکه په 80 کې روان دی. انپوټ چې کوم دی ونډا بوس کل برا دا چې کوم دی یو پلس ګران شو. بوس چې کوم دی د 500 نه 1200 نه 1000-1200 کله کراس کی 1300 ته مورسی دغه سي کوم دی بورا ونده دا ټول گرانی کی لګیا دی.
جاین سیکرټری نورالوهاب دا هم اوې چې دوی سره دولار دی څنګه چې پنجاب کې سبسډي دا نو دغه شان د دوی سره امداد وشي یا د دوی ته نرخ زیات کی.
موږ وخت نه دادا چې حکومت دې دوه کارو کی یا دې موږ ته ریټ راکی مناسب ریټ راکی چې باغې باندې زمونږ د فارمر د بچو رزق عمرواني او هغه د دې کاروبار سره منسلک وي او د کاروبار هم پاتې او یا دوی په انپوټ باندې کنټرول وکړي. انپوټ چې کوم دی کل بورا موږ ته ارزان ملاویږي، سروې موږ ته ارزان ملاویږي نو موږ به چې کوم دی په ارزان خرڅو. نو دا دوه خبرې دي، یا به انپوټ کنټرول کوي یا به موږ ته ریټ راغی.
یو بل وګړی محمد آصف اوه چې دوی سره په صوبه کې 4.5 زره فارمونه دي او په زرګونه دوکانونه دي او هر سړی د سرکار د ناانصافۍ نه تنگ دی او غواړي چې د دوی او د حکومت چارواکو ترمنځ فیصله شوی نرخ نوټیفیکیشن زر تر زر اوشي. دی وای
کا چیف سیکرټری صاحب سب ممکن استو هغه یو ټیکنیکل کمیټي جوړه کا چې پاغه کې اسسټنٹ کمشنر زموږ اسوسییشن فوډ ډپارټمنټ لایف سٹاک ډایریکټریټ دا ټول پکې ناسو. هغه زموږ 130 روپۍ ریټ مقرر کړی دی او څو دا غي امپلیمنټیشن او نوټیفیکیشن ڈی سی صاحب کوي نا. نو موږ دا وایو چې همدا اکمه فیصله چې حکومت په خپله کړی دا هغه امپلیمنټیشن دی اوشي نو مسله ختمه شو.
که څه هم د صوبې د ضرورت انحصار په پنجاب دی لکه چرګ غنم اگے وخیدی نو د پیو انحصار هم په پنجاب دی چې الته کاروندګر باغوان او ګوجرانو ته د حکومت نه ډیره فائدہ ده. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پی خبر.
اندیکو وست یو یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای په ایران باندې د اوټول بندیزونو د بیا لګولو عمل شروع کړی دی، کوم چې ایران سره د ایران په اټومي پروګرام عالمی طاقتونو سره په کال 2015 کې د شیبي شریکی لوزنامې نه پس د سلامتی کونسل د 2221 نمبر قرارداد لاندې اوچت کړی شوی وو. د سلامتی کونسل هم په دغه قرارداد کې لوزنامه کې شامل هر ملک ته دا حق هم ورکړی شوی وو چې که ایران د لوزنامې تر مخه خپلو کړو لوزونو نه منکر شو نو هر ملک بغیر د شرطه دغه بندیزونه واپس په ایران لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو سلامتی کونسل ته په 9 اگست د امریکې د فیصلې اطلاع ورکړې ده. د امریکې له طرفه به دا بندیزونه د اطلاع ورکولو نه پس 1.5 ورځې وروسته لګولی شي. امریکې دا اقدام د سلامتی کونسل په دې خبره د قائد کولو لپاره د هر قسم سفارتي ذریعو استعمالولو نه پس کړی دی چې په ایران دی د وسلو بندیز جاری وساتي، کم چې په اکتوبر کې په ختمېدو دی. خاغری پومپیو ملګرو ملتونو کې اخباروالو ته ویلي دي چې د امریکې پیغام ډېر په ساده او ټکو کې دی. دوی امریکا به د ترهګرۍ د دنیا د ټولو نه لوی سرپرست ملک له چری وي دا اجازت ورنکړي چې په آزاد مټ د جنگي هوایي جهازونو، ټینکونو، میزایلونو او د نورو هر قسمه روایتي وسلو د خرید او فروخت په عمل کې اخته وي. د ملګرو ملتونو د دې بندیزونو تر مخه به په ایران د وسلو بندیز جاری وي. د بندیز په بهاله به ایران د بیلستیک میزایلونو د تجربو کولونه او ورپسې د اټومي سرګرمونو رایسار کړی شي چې پکې د یورینیم د سوچاپولو عمل هم شامل دی، کوم چې د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې کار اخیسته کېدی شي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا هم وویل چې صدر ټرمپ او د هغه حکومت دا خیالي خبرې رد کړې دي چې ایران کې خپل اټومي پروګرام صرف د امنناکو مقصدونو لپاره چلایي. موږ به ایران چری هم د اټومي وسلو خاوند جوړېدو ته پرېنږدو. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کړه چې مشرق وسطا کې د ایران گاونډي ملکونو او د خلیج تعاون په کونسل کې شاملو هیوادونو د ایران د خطرې په باب له سلامتی کونسل تخپل فکرمندۍ رسول دي او د وسلو د بندیز د جاری ساتلو اهمیت ورته په ګوته کړی دی. خاغلی پومپیو په دې خبره هم فکرمندۍ ښکاره کړه چې فرانس، جرمني او برتانیا ځان ځان له خدا خبرې کوي چې دوی په ایران د وسلو بندیز اوچتول نه غواړي خو د دې لپاره عملي تور سلاس خپي نه خوځي. خاغلی پومپیو وی امریکا به د دې ناکامه قیادت کیسه نه جوړيږي. امریکا به دې نارامتیا ته چری هم غاړه کې نه دی. امریکا به یقینا چې په لومړي صف کې روانه وي. د نن ورځې اقدام په ایران دا نور زیات فشار راوړلی دی چې هغه د یو روغ ملک په شان سلوک راواخلي او د معاملې د سمولو لپاره د خبرو تکینی. موږ عالمی برادرۍ ته هم غږ کوو چې د یوې مضبوطې لوزنامې کې دوه لپاره موږ سره ملګري شي چې د هغې تر مخې د ناوړي دریځ په مکمله توګه مخنیوی وشي او د ټولو هغو ملکونو د خلکو تحفظ وشي څوک چې د ایران د شر نه په امن کې اوسېدل غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی. نن د زیارت پرس کال 2020 د ستمبر د میاشتې 3 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. افغان حکومت د طالبانو سره د قیدیانو تبادله سرته رسولو پخلی کړی او ویلی چې د ځنی نړیوال ملکونو د اندېښنو له وجې د 100 طالب قیدیانو نه علاوه باقی پاتې 300 طالب قیدیان آزاد کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای افغانستان کې د هند فعالیتونه د پاکستان د پاره د اندېښنې وړ دي. عمران خان ویلی چې د ملک پوز د حکومتي تګلارو په شا ولاړ دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لتر لگا دیرش کسان مړ شوی او سلور دیرش نور ژوبل شوی دی. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ده، افغان حکومت د طالبانو سره د قیدیانو تبادلې سرته رسولو پخلی کړی او ویلي چې د ځینې نړیوال ملکونو د اندېښنو له وجې د یو څو طالب قیدیانو نه علاوه باقی پاتې څلور سوه طالب قیدیان آزاد کړي دي. د افغانستان قومي امنیت شورا بیان جاوید فیصل تمه څرګنده کړې چې د قیدیانو بدلون سرته رسیدو وروسته به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرو اترو عمل زر تر زره شروع شي. نوموړي ویلي طالبانو د حکومت ټول پوځي کمانډوز خوشي کړي دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو باقی پاتې اخري قیدیان د پولي چرخي زندان نه نن آزاد کړل شوي دي. بلخوا د افغانستان مذاکراتي ډله د طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره قطر ته د تګ لپاره تیار ده. د ملي روغې جوړې عالي شورا سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي مذاکراتي ډله د خبرو اترو لپاره څه وخت هم قطر ته روانې دی شي، خو چارواکو د دې وخت او تاریخ نه دی ښودلې. د افغان حکومتي پلاوي مشر سلاکار معصوم ستانکزی ویلي نیخ په نیغه خبرې اترې به ډېرې زر شروع شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان کې د هند فعالیتونه پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي او تور یې لګولی چې افغانستان کې ځینې عناصر د سولې عمل خرابول غواړي. د بهرنیو خبریالانو سره په خبرو کې عمران خان ویلي پاکستان د افغانستان ستونزې هوارولو لپاره خپل کوششونه کوي او زیاته کړي کچره افغانستان کې بدامنی وي نو پاکستان به هم د اثر لاندې راځي. هندوستان د پاکستان د تورونو ته په رسمي توګه ځواب نه دی ویلي، خو افغان چارواکي وخت په وخت د پاکستان لخوا افغانستان کې د هندوستان د لاسوهنې تورونه ردوي. عمران خان دا هم ویلي چې د هغه حکومت ټولو تګلارو ته د ملک د پوځ پوره ملاتړ ترلاسه دی او پوځ او حکومت په خپلو کې کلک تعلقات لري. خو د عمران خان د دې دعوي برعکس پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشران او څېړونکي د عمران خان حکومت بې واکه ګڼي او وایي چې د هیواد په حق لا فیصلې په اصل کې پوځ کوي او عمران خان د پوځ په وړاندې بې وسه دی. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه دیرش کسان مړه شوي او څلور دیرش نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ویلي د بارانونو له کبله اووه کسان په تورغرزله، څلور په بونیر، درې په شانګله او درې په سوات کې مړه شوي دي. په بټګرام او کوزکوستان کې هم دوه دوه کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ویلي چې دغه کسان زیاتره د تیزو بارانونو له امله د کورونو د چتونو راغورځېدو او دیوالونو نړېدو په پیښو کې مړه او ژوبل شوي دي. د موسمیات محکمې نن د خیبر پښتونخوا په دیر، سوات، بونیر، شانګله، ماسیرا، ابټ آباد، مردان، نوخار او چارسده کې د نور باران امکان هم څرګند کړی دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې د پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان انتظامی او پولیسو په علاقه کې په پوځ د چاودنې د پیښې پخلی کړی دی. امنیتي سرچینې وایي د جنوبي وزیرستان د شپتوی په سیمه کې شوې دې چاودنه کې د یو لفټنن افسر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. دغه علاقه د شمالي وزیرستان سره په پوله پرته ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د میرلی پولیس وایي دا چاودنه د میرلی په بازار کې شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ فیصلې تر مخه د ملک په جیلونو کې د عدالتي مقدمو سره مخ او سزا شبو خزینه قیدیانو د آزادولو اعلان کړی. د حکومتي شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان په جیلونو کې د قیدیانو شمیره سلور او بیا زره نه زیاته ده، چې پکې د ښځو شمیره یو له سبا او یو بیشته. د وسره خبرو کې د قیدیانو ویلیا قانوني مرستې کوونکي غیر حکومتي ادارې جسټس پروجیکټ آف پاکستان مشر سارا بلال حکومتي فیصله د ښځو او ټولنې په ګټه ګرځولي او ویلي چې دغه فیصله عملي کېدو سره به د 1500 نه زیاتو زنانه قیدیانو خوشی کېدل ممکن شي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.